مروان باشيت. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: امریکا ته په تللو افغانانو کې 40% ماشومان دي. په کابل کې یو بیا یو شمېر نجونو او ښځو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. طالبان وایي ترکمنستان پر ټاپي پروژې 5 میلیارډ ډالر نور پانګونه کوي.
ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. 1 میلیارډ ډالر پانګونه مخکې شوې ده.
طالبان وایي مشهد د لوبلي ځل لپاره د کندهار په یوې مدرسې کې خبري کړي. د کونړ اوسیدونکو له اقتصادي فقره شکایت کوي.
خلک لګي د خپل بچان خرڅې د یوې ډوډۍ وسنه لري. بازار د راوځي کاروبار نشته دی.
خو تر هر څو وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې په ننګرهار کې د یو واده پر برخوالو ډزې کړې وي. د افغانستان په خوانی ولسمشر ته یو نږدې سرچینه وایي اشرف غنی د تیرو شلو کلونو په اړه کتاب لیکي، او د افغانستان د کرکټ په خوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل: طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم څخه پناه وړي استفاده د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی تیر ماخوستن آزادی رادیو توبویل بریت کوونکې درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمنۍ درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول سوي دي، او یو تن چې تشتیدلی د هغه تعقیب روان ده چې هیله د ژر ونیول سي. د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بد استفاده شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول، او دا قضیه به تر پای پورې انشاء الله تعقیب سي.
د شاغلی کریمی په وینا په دزو کې درې تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ ژغې موسیقي ژغوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساس بللی چې ګواکي محمد اشرف غنی نظر بند دی. په خپل شاغلی غنی په خو ویلی و چې په متحده عربی اماراتو کې دی، او د افغانستان او له کابل د وټلو په اړه جزئیات به له ول سره شریک کړي. نو موري له وټلو وروسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خبره کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. شاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پانه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پریکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه سي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړ نو وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شیم نه.
اصغر افغان له 1400 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی، او نوموړی شاوخوا 9 کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپل درېم سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې دوه لوبې کړې چې پاکستان ته بایللې، خو له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په 3 له هند او په 8 له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو یو چارواکی ویلي هغه بیړی به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناهغښتونکو پکې سپاره دي. د چارواکی پرون موبایل دغه بیړی چې د ترکیه بیرغ پرې رپیشي د کارپاتوس ټاپو خواته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندې ځای کې سپرلې ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناهغښتونکو اصلي لار ده چې غواړي د ترکیه له لارې تیری شي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناهغښتونکو سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د دریو ماشومانو په ګډون څلور کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران او غوښتل چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په ډاګه کړی چې له اوسني فرصت استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو دو پر سر خبري بیرنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداري ورکړی شوی چې د ایران د اټومي فعالیتونو دوام به د عمل ګډه او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیزو مشانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبري شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري آژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خواو خبري په شیف ازا کې وي، خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهم نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبرداري چې ملګرو ملتو ویلي تر 50 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکه له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا وګناراجا د امریکا عامې ملي رادیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې د چې دیش میر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. وګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اگست په میاشت کې له افغانستانه ایستلی دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اگست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تاک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشری بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومان وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 50 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړیږي. خاغلی ګریفټس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته یو مرکه کې ویلي
The possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition.
دا یوه ایده چې افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر ماشومان نیمایي برخه له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ ده، دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته
راوګرځي.
د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټین ګریفتس ویلي د جیشل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهېږي چې بل سخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان ټینګار کوي ک نړۍ غواړي چې له افغانستانه ورته ګواښ پیښ نشي، دوی د مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو نړیوال ټولنې دوه اړخیز اړتیا ده چې باید عملی شي. خو مخکې نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتو چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال شرایط په ځان عملی نه کړي دا چاره ممکنه نه ده.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل کناړیواله ټولنه او د سیمه هیوادونه غواړي چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښ نسی، دوی د یو مسول جهاد په توګه پر رسمیت وپیژني.
اخر دوی مجبور شي چې باید افغانستان په رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان په رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان په رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید په رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهاد په توګه په رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای
خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لولوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نور هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره چمتووالی سته. خو نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوال لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هیبت الله وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې د شنبه په مازیګر د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوې مدرسې کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال آزادي رادیو ته د دې وینا غږیزه بڼه را لېږلې.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
د طالبانو د مشر ژغ واضح نه دی او په دې تړاو تر اوسه کوم عکس یا ویډیو نه ده خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر دې مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا یادونه کیږي. مخکې داسې ویل کېدل چې ملا هیبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید په مهال وژل شوی دی. داسې اوازې هم وي چې نوموړی د کورونا له کبله مړ شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په افغانستان کې بعد ټاپی پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندو یو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبه پروس په کابل کې وی خبری ناشتی ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبري شوې دي. رشید مرادوف د شنبه پر سهار د یو پلاوی په مشي په دوه ورځېنی سفر کابل ته لاړ. نور حل په دې راپور کې
زبیح الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوی د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپی پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونه د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه توکړي.
سفر ډیر عمده برخه واغه دا وسی د ټاپی پروژې پیل سي. د ټاپی پروژې له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. یو میلیارډ ډالر پانګونه مخکې دي سوي ده. د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه چې 15 میلیارډ ډالر نو په مصرفي چې دا پروژه تکمیل کړي د افغانستان له سرحداتو نه تیر کړي او بهر برداري ته عمل وکړي. دیو دا برخه ده. دومره برخه دا وسی د لاند ورک او ابتدایي مرحله د پاره کله چې ټاپی پروژې نل را نکلیږي دا به هرات ته را رسیږي. د هرات پورې څکر راوړل شي په دې کې به ګاز هم را پې خودل کیږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولري چې دا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعتکارانو لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي. دلته به ګاز را رسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی او چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په دوامدار ډول به 2000 کسان پکې په کار بوخت شي. نو موړه وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپی پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شو چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپی پروژې د ګاز نلیکا 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه سکولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت د درکه 400 میلیون ډالر هم تر لاسه کړي. د دې پروژې 314 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنون کې دا محل په افغانستان کې د ټاپی پروژې د کار د بیا پیل پاړه څه نظر لري. د چارو پو شفیع الله ستومان
کشورای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیلګری ایفا میکنن در رابطه ویلات متحده.
یو خبره ده چې لوی هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لري. د امریکا رول په دې برخه کې لپامنه شو غورځولای. خو دا وخت په تیرېدو سره او د پروژې په پایل سره به خلکو ته د کار زمينه برابر شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. خلک به ورنه هرکلای وکړي. خلک له طالبانو هم دا غوښتنه لري.
د طالبانو ویندو ویل چې ترکمنستاني پلاوی سره د ریر پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبري شوې دي. د یادولې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان ته سفر کوي او د ټاپی په شان په لویو اقتصادي پروژو له طالب چارواکو سره خبري کوي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
په کابل کې د جنو مېرمنو یوې ډلې یو ځل بیا اعتراض کړی او له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. دوی دا ځل خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې. دوی سړکونو ته د راوتلو پر ځای په یو کور کې غونډه کړې وه.
جهان چورا نابودی مرا تماشا میکند، جهان چورا نابودی.
دا خځې په کابل کې یو کور کې ټول شوی او محدود شمیر خبريالان هم همغلته ورغوښتي چې په خبره یې د زړه غوټي ورته خلاصې کړي. دوی وایي سړکونو ته ذکر او نه وتلې چې د طالبانو لخوا د وهلو ډبولو ویره ورسره وه. یوې معترضې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې اعتراض له لارې غواړي خپل چوپ شوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
بیشتر از دو ماه شد که هم محصلین در خانه ها نشستن است.
څه باندې دوی میاشتې وشوې چې ټولې محصلانې کورونو کې ناستې دي. انجونې له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې. نن موږ له خپل کوره غږ پورته کوو ځکه هغه ښځې چې سړکونو ته وتلې وې هغوی وربړول شوې. طالبانو یې غږ پورته کولو ته اجازه نه ورکوله. موږ لازمه وګڼله چې یو کور کې اعتراض وکړو چې د زړه ټولې غوټې خلاصې کړو. زندې شوې مری مو بیا پرانیزو.
د طالبانو له واکمنې دور وروسته دا څویم ځل دی چې یو شمېر فعالې ښځې اعتراض کوي او له طالبانو خپل لومړني حقونه غواړي. د پرونی اعتراض یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل نړیوال بنسټونه باید خپله چوپتیا ماته او له طالبانو د دوی حقونه وغواړي.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین دروازه مکاتب بروی دخترها.
افغان ښځو خپل دند له لاسه ورکړي. وګورئ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. موږ یو وشتمه پیړۍ کې یو. ولی ژوند کې دومره وحشت را باندې راشي. کومې ښځې چې راټولې شوي ټولو دندې درلودې، یا یې تدریس کوو یا یې زده کړې. دوی غواړي نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته خپل غږ اوچت کړي. لطفا دا څه بېرحمي ده؟
طالبانو له څو محدودو شمالي ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې لا هم د منځنۍ او لیسې دورې نجونو ته د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي او پر دې سربیره نجونې دولتي پوهنتونونو ته هم نشي تللی. د ګوتو په شمیر هغه خصوصي پوهنتونونه نجونو ته پرانیستي چې ښځې تدریس ورته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نوی نظر راواخلو خو پوښتنې مو ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا د طالبانو چارواکو ویلي دوی پر یوې تګلارې کار کوي چې له مخې به نجونې په خوندي فضا کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا تګلاره به یې کله بشپړیږي. طالبانو ویلي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه هم ورکوي او دوی د پاسپورټ ادارې او هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتي.
د کونړ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته دي له خپلو ژمنو سره سم مرستې ولیشي. دوی وایي چې تر اوسه مرستندویانو یوازې ژمنې کړي او عملي ګام یې نه دی اخیستی.
شاوخوا دو نیمې میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي چې ورسره سم د امریکا متحده ایالاتو له خوا د افغانستان څخه کم لس میلیارد پانګه کنګل شوي. د هیواد دننه بانکونو کې د پیسو اندازه هم کمه شوي. بازارونو کې د خوراکي او سون موادو نرخونه د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر لوړېدو دي او ډېرې بې وسه کورنۍ د اخستلو توان نه لري. د کونړ اوسیدونکو وای د بیروزګار غریب او بیوس افغانانو د لاسنیوي لپاره نړیوالو مرستندویا او بډای هیوادونو د څه باندې دو میلیارد ډالرو مرستو ژمنی او اعلانونه کړي، خو لا هم افغانستان ته نه دی ورکړل شوی او دلته د غربت او بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. د اسدآباد اوسیدونکو غلام الله:
نن سبا په افغانستان کې د فقر او د بیوزلۍ د لاسه خلق لګی دی خپل بچیان خرڅی د یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار د راوځي کاروبار نشته دی. د افغانستان اقتصادي حالت په ټپه ولاړ دی، د پورتونو کې دوای نشته دی، ډیر مشکلات سره افغانان لاس او ګریوان دي. کوم مرستې دوی کوي دته باید د عملی جامه راغوستل شي. باید دا وکی دا داسې چې مطلب صرف په आवाज باندې کېږي چې 2 میلیارد او 3 میلیارد او دومره کېږي دومره کېږي.
دوی وای په یوازې ژمنو د افغانانو هیڅ درد نه دوا کېږي، نو نړیوالو ته پکار دي چې عملی ګامونه پورته کړي. لېخنی یو واور پیل کې دوه وړاندې دي افغانستان ته خپل مرستې راورسوي. حاجی حبیب ګلوی:
دغه ټول حالات د بخاله او ورس په ورس باندې خرابيږي. ټول جنسونو ریټونه چې دی اغه مخ په لوړ روان دي. مرستي د 2 میلیارډ ډالر نه زیاتې شولې. باید د غریبانو خلکو سره کومک وشي. کوم جمنې چې شي هغه ته عملی جامه ور واغستل شي. اغه جمنې خو څه دغه نه دي چې مثال به برز خلک وخوري.
خلک وای دا د نړیوالو مرستندویانو او بډای هیوادونو مسولیت ته چې په دې سختو شیبو کې افغانانو سره د وادو پر ځای میدان ته راوډانګي او مرستي وکړي. مولوی عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل
د بشر دوستي او انساني همکاري په خاطر د افغانانو د دغه بدترین وضعیت او غمیزي په وخت د قابو کولو په منظور ساجلا او تلوار د مرستي او حکومت لاسونه ورکړي. ټول بانکي پنګ ورخوشي او بندیزونه تر لری کړی ترڅو په عزت او حیا کې د نور انسانانو په شان ژوند وکړي او د سوال او د ذلت نه خلاص شي.
که څه هم چې په تیرو دوه میاشتو کې نړیوالو افغانستان لپاره د مرستو راغونډولو څو غونډې جوړې کړې او همدانن د جیشل غونډه دوام لري. د دغه هیوادونو په تیره غونډه کې افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وشوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هر کال په دی ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی پلان د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډیری برخې په تیره بیا شمالي خوایل لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1914 میلادي کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلین د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت او 40 دقیقې رامخې کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا، بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
اول خفا ولاړ یارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما هر ست زله په مستی کیږي مال د یار مینې د زله غوس کړل
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام